دا ازادي رادیو ده د مخام شپک بجې شوې قدر مناوریدونکو زه احمد تکلم او د ازادي رادیو نننې مخمنه خبری مجله ته تاسو ته خلاص توم په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه لرو په لندن کې د افغانستان پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د برتانیا صدر اعظم په مستقیم ډول پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت په اړه له برتانوي رسنیو سره په کې د افغان ولسمشر څرګندونې به هم وڅېړو او نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اند برابر کړی دی. ولسمشر حامد کرزی نن په لندن کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره درې اړخیزې خبرې پیل کړې. ملګرو ملتونو له مخدره مواد او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په یو نوي څېړنه کې راغلي چې د افغانستان حکومت په 15 ادارو کې فساد تر بل هر وخت نه زیات شوی دی. او ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورن کړی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان ولس مشر حامد کرزی نن په لندن کې د پاکستان له ولس مشر آصف علي زرداري او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره درې اړخیزه خبرې پیل کړې. دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان له زیاتیدونکو فشار سره مخ دی، څو د 2014 کال تر پای ته رسیدو د مخه چې ټول بهراني محاربوي سرتیري له افغانستان نه ووزي د وسلوالو طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته ورسیږي. تر خبرو مخکې د برتانیې حکومت ویلي و چې په دې خبرو اترو کې به د افغانستان او پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارو مشران هم برخه ولري. ملګر ملتونو له مخدره مواد او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په یوې نوې څېړنه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت په 15 ادارو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی. که څه هم دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی، خو له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارل شوی. د دې ادارې رئیس اسدالله لودین ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په څېړنه کې ویل شوي چې په عمومي توګه په دولت کې اداري فساد 9% کم شوی، خو 15 ادارو کې اداري فساد تر ټولو زیات دی.
متاسفانه په سارنوالی کې، په قضا کې، په وزارت معارف تحصیلات عالی کې، په ګمرکات کې و اصلاحات اداري کې په دا 15 ساحه کې فساد زیات شوی. دا ساحه ډیر زیات مشکل دی.
د اصول علي شورا وایي ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو په اړه یو پلاوی راتلونکي ونې اسلام آباد ته ولاړ شي. د اصول علي شورا یو مسؤل قاضي امین وقاد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه هیئت د عالمانو د سراسري شورا د رئیس قیام الدین کشاف په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
دا هیئت وایندا په کې سفر ولري او د دې سفر کې اجنډا د دوه خواو د علماو لیستونه او هغه تاریخ چې باغی کې دغه جلسه منعقده کیږي او دغه هغه چلند او روان په دې باندې خبره وکړي، نو دا نږدې آینده کې به موږ دې خبرې شاهد یو په افغانستان او کابل.
تیر میلادی کال اسلام آباد ته د سولې ادارې شورا د هیئت په سفر کې پریکړه وشوه چې کابل کې به د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه جوړه شي. او په هرات کې سوداګر او دکاندارانو خپل اعتصاب په دې ولایت کې د یو سوداګر د زوی د اختطاف او قتل لامل چې پایل کړي او پای ته رسولې. د هرات د صنعتکارانو د ټولن رئیس حمید الله خادم ازادي رډیو ته ویل چې دوی دا کار د عالمانو او نیتی مسولانو او خلکو په غوښتنه کړي، څو د پوینه د خلکو د ورځنیو کارونو خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورن کړی. احمد نژاد د شنبې په ورځ پارلمان ته د خپل یو استزا سره مخ وزیر د دفاع لپاره وینا کوله. په دې غونډه کې ولسمشر د پارلمان د مشر علي لارجاني د ورور فضل لارجاني ثبت شوی غږ واورو. احمد نژاد وویل دا ښیي چې دا کورنۍ په اداري فساد کې دخیله ده. لارجاني په ځواب کې بیرته وویل چې احمد نژاد د خپل نږدې متحدینو پر ضد د عدلي سیړونو مخه نیولې. ویل کېږي له دوه دوري ولسمشرۍ وروسته محمود احمد نژاد د جون په انتخاباتو کې بیا کاندیدیدلی نه شي، خو څارونکي وایي نوموړی ښایي هڅه وکړي چې د واک له خوشې کولو وروسته هم خپل نفوذ وساتي. له بلې خوا یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي اسرائیل به پر سوریې د وروستي تیري له کبله پښیمانه شي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر سید جلیلي دمشق ته د سفر پر مهال د دوشنبې په ورځ په دې اړه څرګندونه وکړي. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر هود بارک تایید کړه چې د اسرائیلو جنګي الوتکو تیره اونۍ په سوریه هوایي حمله کړې. نوموړي ویلي دا د دې ثبوت دی چې موږ کله څه وایو هغه کوو. راپورونه وایي چې د بغداد په شمال کې یو ځانوژونکي برید کوونکي د هغه سنی ملیشه ډلې پر یو پرغړو برید کړی چې حکومت یې ملاتړ کوي. پولیسو او د روغتون چارواکو ویلي په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان شوي. لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي چې د بغداد په شمال کې د تاجي په نوم ښارګوټي کې د دې برید 4 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي. راپورونه وایي چې برید کوونکي د پولیسو د ماموریت د باندې په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد وچول چې دا کسان د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د اسرایلو پوځ وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تیره شپه د حماس 25 غړي نیولې دي. د اسرایلو پوځ وی ویان دي د دې نیولو اعلان د دوشنبه په ورځ وکړ، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په رامله کې د هرار په نوم د بشري حقونو یو مرکز ویلي په نیول شوو کسانو کې درې تنه د فلسطین د پارلمان غړي هم شامل دي. په دوی کې د احمد عطاون، حاتم کیفشي او د محمد الطول په نوم کسانیت شوي. حماس او د بشري حقونو دې ډلې ویلي د اسرایلو لخوا د دیني ونې هدف دا ده چې د سختدریزي حماس ډلې چې پر غزه واک چلوي او د محمود عباس په مشرۍ د فتح فلسطین ډلې چې پر لویدیځه غاړه واک لري ترمنځ د پخلاینې هڅې ګډي وټې کړي.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دینیم ساته خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د برتانیا صدر اعظم په مستقیم ډول پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. له غونډې مخکې ښاغلي کرزي په یو مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې راوچتې کړې او ویې ویل د برتانوي ځواکونو له دېره کېدو مخکې هلمند ولایت امن و. د دې وینا په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر غوښتی.
د طالبانو اکمال، د طالبانو تجهیز په هلمند کې وو او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وای چې هلته دوی داسې ونه کولای سوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
ایصف وایي افغان حکومت ته د بندیانو بیا سپارل به تر هغه وخته پیل نه کړي چې د افغانستان د زندانونو له وضعیت څخه ډاډمن نشي. په نورو مسایلو کې چارواکو د ملګرو ملتونو د هغې سروې نتیجه رد کړې چې د افغانستان په 5 دولتي ادارو کې د نورو په پرتله د زیات فساد تور لګوي او د مدني ټولنو فدراسیون هلمند ولایت ته د سولې د کور نوم ورکړی. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زمکاګله ازادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزای او د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته ورسېدل. نن غونډه پیل شوه او د لومړنۍ راپورونو لمخه د برتانیې د صدر اعظم له قوله ویل شوی دی چې نوموړي ویلی دی پر طالبانو یې غږ کړی په مستقیم ډول چې رادیشي او په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې دی برخه واخلي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي د درې اړخیزو خبرو له پایل مخکې له برتانوي رسنیو سره په مرکه کې وویل چې مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ولایت ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر ښه و. د دې ټولو موضوعاتو جزئیات نوریاس نوری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مستقیما پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې ډیوډ کامرون دا غوښتنه د لندن شمال پلو ته په خپل استوګنځای کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. کامرون وویل وسلوال طالبان باید د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. هغه وویل د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په خپلو کې به په لوړه سطح همکاري کوي چې په خوایې ساره یې نه ده لیدل شوی. هغه دغه راز وویل چې کرزي او زرداری موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمن ستراتیژیک تړون به چې دواړو مشرانو تیر کال په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې په ورته درې اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه په راروان مني کې لاسلیک کوي. دغه راز دوی دا موافقه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمن د خبرو لپاره دی د قطر په مرکز دوحه کې د دوی لپاره یو دفتر پرانستل شي. کامرون دغه راز وویل چې دغه موافقه به طالبانو ته واضح پیغام ورکړي چې اوس د دې وخت دی چې ټول په افغانستان کې د سولې په خبرو او سیاسي عملیه کې برخه واخلي. د کامرون د دې څرګندونو مخکې افغان ولسمشر په لندن کې له ګارډین ورسپانې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ځانګړي مرکه کې د نړیوالو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړه تر سوال لاندې راوستې وه او شک څرګند کړی و چې دغو ځواکونو په تیر څه باندې یوه لسیزه کې په غلط ځای کې جګړه نه ده پر مخ وړې. کرزی هلمند ته په اشاره وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه دې ولایت ته ولاړ شي امنیتي وضعیت یې ډېر ښه و. هغه وویل دا دته نه ده روښانه چې لویدیځ ځواکونه افغانستان ته په دې خاطر تللي وو چې دوی له افغانستانه په دې خاطر وبښې وځي چې دوی احساس کوي چې د تروریزم په وړاندې د جګړې هدف یې ترلاسه کړی او د نړیوالو تروریستي ډلو په ځپلو سره یې خپل هېوادونه ډېر امن کړي او که دا حقیقت یې درک کړی چې د افغانستان ماموریت یوه اشتباه وه. کرزی وویل نړیوال ځواکونه به داسې احساس کوي چې ګواکې د تروریزم په وړاندې د جګړې اهدافو ته رسیدلې القاعده یې کمزوري کړې او یا هم ښایي داسې احساس کوي چې په لومړي سر کې دوی په غلط ځای کې جګړه پر مخ وړي. په دې توګه دوی باید دغه جګړه پای ته ورسوي او له دې هېواده ووزي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې افغانستان ته سخت دریځ وسلوالو ګواښ نه دی متوجه کړی بلکې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو قدرتونو مداخلې دا هېواد ګواښلی دی. که څه هم کرزی مستقیما د پاکستان نوم وانخیست خو هغه له اوږدې مودې راهیسې پر خپل ګاونډ انتقاد کړی چې کلونه کلونه یې طالبانو ته په خپله خاوره کې پناځایونه ورکړي او حکومت هم د پاکستان پوځي استخبارات تورن کړي چې پر وسلوالو یې خپل نفوذ ټینګ کړی دی.
برطانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون د څرګندونو جزئیات اوریدل چې په مستقیم ډول یې نن پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ښاغلی کامرون دا څرګندونې د افغانستان، پاکستان او برطانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې وکړې. همدارز وم اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی له دې درې اړخیزې غونډې مخکې له برطانوي رسنیو سره په ځانګړې مرکه کې د لویدیز د مداخلو او د لویدیز ځواکونو د پوځي ماموریت، البته په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو د پوځي ماموریت د اغیزمنتوب او اړتیا په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې. پر دې موضوع مې په برطانیا کې له ډیره افغان کارپو نورلا اتل سره چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما کارکونکی هم پاتې شوی خبرې وکړې او په دې اړه مې د نظر وپوښت.
خاغلی ولسمشر، دا څرګندونې نوې نه دي. دا څرګندونې له کلونو کلونو راهیسې د په ډیرو لوړو لوړو پلیټفارمونو کې، په نړیوالو پریس کانفرنسونو کې او هم د افغانستان په پارلمان کې کړي دي. د ما په فکر د افغانستان د حکومت او د بهرنیانو ترمنځ دغه ستونزې اوس بیخي جوتې شوې دي. په دې باندې د ولس استازي او د مدني ټولنې خلک، سیاستمداران هم همدغسې دې ته ورته څرګندونې کوي، خصوصا د برطانوي ځواکونو، د برطانوي ډیپلوماټانو او د ولسمشر کرزی ترمنځ دغسې اختلافات یو اوږده سابقه لري. د کلونو کلونو راهیسې خصوصا بیا په جنوب غرب کې، په هلمند کې، هلته حتی کله کله نوبت دې ته رسېدلی وي چې افغانستان اړ شو د برطانیا ځینې ډیپلوماټان یې افغانستان څخه وویستل.
بلې اتل صاحب، سوال همدلته دی چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې ښاغلی کرزی د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د ماموریت په اړه مخکې هم دا ډول انتقادونه کړي وو، مګر دا ځل یو څه لهجه توند ده. دا یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې دا د دې علت څه دی ستاسو په نظر باندې؟ دا چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ دوره نوره پای ته رسیدلې ده او دی پوهیږي چې دی نور په معامله کې نشته، په دې خاطر که څنګه چل دی؟
ما په فکر چې پخوا چې کومې خبرې ده کړې وي هغه تر دې هم توندې وي. حتی د موږ د معلوماتو له مخې کله چې برطانوي ډیپلوماټان دوی وویستل، دوه ډیپلوماټان د هغو نومونه مایکل سیمپل او ماروین پیټرسن ول چې په هلمند کې د افغانستان د دولت له اجازه پرته له طالبانو سره ارتباطات لرل او حتی په دوی باندې داسې تورونه ول چې طالبانو ته وسله ورکړې ده او طالبانو سره کومک کړی دی، نو د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر دوی ته وخت ورکړو، څلور ساعته یې ورکړل چې له افغانستانه ووځي. او بیا د برطانیا سفارت ته داسې ډېر واضح اخطار ورکړی وي چې بل ځل که داسې راپورونه ما ته راورسېږي زه وایي داسې پوښتنه هم نه کوم چې دا رښتیا دي که دروغ دي، تاسې به له افغانستانه ووځئ.
بله، یوه بله پوښتنه. ولسمشر حامد کرزی دا ځل په خپلو څرګندونو کې د هلمند امنیت ته اشاره کړې، ویلي دي چې د برطانوي ځواکونو له ورسېدو سره په هلمند کې امنیتي حالت خراب شو. دا تقریبا هماغه 2015 یا 2014 کال دی، مګر دا خو تقریبا هماغه وخت دی چې په ټول افغانستان کې امنیت په خرابېدو شو. له دې وینا نه د هدف څه دی؟
دا هم د داسې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت د امنیت د خرابۍ سرچینه په هلمند کې وه. له هلمند څخه به نور افغانستان ته طالبان تلل، هلته به یې خپل عملیات کول. اولو کلونو کې دا 2004 2015 بیا تر د ډېرو ناوخته پورې هلمند او د کندهار او د هلمند منځنۍ سیمه تر باغران او تر هغه پورې دا سیمې چې وې دا د طالبانو اډې وې. دلته له دې ځایه طالبانو بیا د افغانستان جنوب او د افغانستان ختیځ او نورو سیمو ته تګ راتګ او په غرنیو سیمو کې. خو د طالبانو اکمال، د طالبانو تجهیز هر څه په هلمند کې وو او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وه چې هلته له طالبانو سره دوی داسې مخامخ جګړه ونه کولای سوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
په برتانیا کې ډیره افغان کارپو نور الله اتل و چې له برتانوي رسنیو سره په مرکو کې د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. افغان ولسمشر له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړو مرکو کې وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ولایت ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضع ډیره ښه وه. ښاغلي کرزي زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په یوې موافقې سره نشي راتلی، بلکې سوله هله ټینګېدای شي چې هغه بهرني عناصر چې د افغانستان په بې ثباتۍ، جګړو او بې قانونیو کې ښکیل دي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. ولسمشر وویل د یو کال مخکې په نسبت اوس دای دې ته ډیر خوشبین دی چې له پاکستان سره د اړیکو له هیګنې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ پټې خبرې ښه نتیجه ورکړي. کرزی وویل په دې برخه کې د برتانیا رول مهم او بارزښت دی. برتانیا په افغانستان کې د سولې په بهیر او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهمه ونډه اخیستلی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله او سم نور موضوعات د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې یو نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان د حکومت په 15 ادارو کې اداري فساد تر بل هر وخت زیات شوی. په دې نظر پوښتنه کې چې لا هم نه خبره شوی خو ازادي راډیو یې جزئیات ترلاسه کړي ویل شوی دی چې په عمومي ډول له 2009 کال تر 2012 پورې په افغانستان کې اداري فساد په سلو کې نه کم شوی. د دې نظر پوښتنه دغه نظر پوښتنه د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی ادارې ته استول شوی او د دې ادارې مشر عزیز الله لودین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې راپور پر جزئیاتو غږېدلی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی ادارې د دې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان څارنوالي او محاکمې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره، ګمرکونه، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه هغه ادارې بلل سوي چې د نورو په پرتله اداري فساد پکې ډېر دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې ادارې دغه نظر پوښتنه له 2009 تر 2012 کال د افغانستان په 15 ولایتونو کې کړې چې تر رسمي خبرېدو مخکې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته لیږلې. د اداري فساد د مبارزې د علي ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې خبري کولې وویل چې د خلکو شکایتونه هم له دغو ادارو ډیر دي.
متاسفانه په څارنوالۍ کې، په قضا کې، په وزارت معارف او تحصیلات عالی کې، په ګمرکاتو کې او اصلاحات اداري کې په دا 15 ساحه کې فساد زیات شوی دی او دا ساحه ډیر زیات مشکل لري. همیشه شکایت د دغه مؤسسات له خوا ده. د خلک چې وایي ولید چې ځینې کسان د رشوت چې غیر قانوني کار الته تر سره ورسوي، ځینې کسان رشوت ورکي چې کار زر خلاصي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وای د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په عمومي ډول په دې هیواد کې اداري فساد په سلو کې نه کم شوی. ښاغلی لودین د اداري فساد د کمېدو لامل د دې ادارې لخوا د لوړ پوړو دولتي چارواکو د فساد د دوسیو رسوا کول بولي. تر اوسه هغو ټولو افغان دولتي ادارو چې فساد پکې د ملګرو ملتونو د دې نظر پوښتنې له مخې ډېر شول سوي څنګه دی ویلی. خو د افغانستان لوی څارنوالي دغه راپور رد کړ. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو ته ویل
داسې یو مسله چې موږ په ادارې لوی څارنوالۍ کې نه وینو چې هلته پکې فساد وسی او دا موضوع موږ په کلکه ردوو او دا د لوی څارنوالۍ صلاحیت ده چې دوسیې ټول وسیري او هغه کسان چې مجرمین ده هغو محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ وظیفه یوازې دا نه ده چې خلک موږ ته معرفي سي، موږ هغوی محکوم کړو او ولیږو محکمې ته. موږ ټول اجراءات چې کوو هغه د افغانستان د نافذ حافظه قوانین پر بنا ده ایس یو یا شخص یا بل ارگان کولای نیچی چی یو دوسیه تا سرحت ورکی یا یو دوسیه وخند به یل ده
ده راپور نلمخی پا افغانستان که داری فساد یو للوی استوندز خبلل کیری چی پا تیوری ولسکلونو که افغان دولت لکورانوی و بحرانوی سخت انتقادونو سرمخ کردی ده شفافیت نلیوال سازمان پخپل ورستی راپور که هم افغانستان پا تو حقوقی وادونو که بللی چی اداری فساد پکشی تر طول دیر دی خو افغان چارواکی پا زنگلی دول ولسمشر حمید کرزی که چه هم پا بیا بیا پا افغان دولت که اداری فساد تایید کردی دای هم ویلی چی تر دولت پا حقوق ترنون او قراردادونو که فساد دیر دی چی ده بحرانیان لخوا کیجی
په همدې حال کې د کابل بانک د فساد د قضیه په اړه د ځانګړي محکمې رئیس وایي چې د دې بانک د پخوانیو دوو جګپوړو چارواکو په ګډون په دې پېښه کې د تورنو کسانو د محکمې د وروستۍ علني غونډې نیټه به په راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. شمس رحمان شمس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ د کابل بانک د پېښې په اړه ټول اسناد وراستولي او د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. په همدې حال کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره وایي مهمه ده چې د دې بانک ټول پورونه بیرته ورکړل شي. له کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوي وو. په دې هکله نور حال د ازادۍ راډیو د خبریالې جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د کابل بانک د قضیې له رسوا کېدو څخه باندې دوه کاله وروسته د دې قضیې په اړه ځانګړې محکمه وایي چې عاملینو ته یې د سزا ورکولو په اړه پرېکړې ته نږدې شوي دي. د کابل بانک لپاره د ځانګړې شوې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وایي چې په نوې اونۍ کې به د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د محکمې ورځ وټاکل شي. دی همداراز وایي چې لوی څارنوالۍ ټول لازم اسناد ورسپارلي دي.
انشاءالله بل هفته کې وخت تعینوو چې کوم ورځ دا حکم ساعت شروع کیږي، دوسیه تکمیل کیږي او تحقیقات ټول تکمیل شوی. ټول اسنادونه څارنوالۍ راولی ده محکمې ته. اوس محکمه دوسیه باندې کار کوي چې ټول دلایل جمع کوي او ټول اسنادونه باندې غور کوي دلایل ولی کې معلوم نه ده چې بل هفته کې په کوم ورځ کې دوسیه تکمیلیږي او موږ آماده کیږو فیصله ته.
شاوخوا شل ورځې مخکې شمس الرحمن شمس ازادۍ راډیو ته ویلي و چې څرګنده نه ده په تورونو کسانو کې څوک د مدیر هیئت غړي دي، څه ډول جرم یې کړی، څومره پورونه یې په لاسلیک له بانک څخه ویستل شوي دي. خو د ده په خبره په دې برخه کې لوی څارنوالۍ ټول اسناد بشپړ کړي او بیرته یې دوی ته ورلیږلي دي. کابل بانک وروسته له هغې د دولت په کنټرول کې راغی چې په 2010 میلادي کال کې له دغه بانک څخه په غیر قانوني توګه د شاوخوا 900 میلیون ډالرو د ویستل کېدو خبره رسوا شوه. د کابل بانک د ځانګړې محکمې په وینا تر اوسه د دې بانک په قضیه کې 22 کسان تورن دي چې په سر کې پخواني چارواکي خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود دي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله الدین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې د حل یوازینۍ لار دا ده چې ټول پوروړي بیرته د دې بانک پورونه ورکړي.
همیال د اونا کسای هستند.
همدا اوس په دوی کې داس کسان ستا چې په خپل اعتراف کړي. مثلا بانک ځینو کسانو ته ویلي چې 18 میلیون ډالر پوروړي یاست، خو په خپل هغه کس ویلي چې 18 میلیون ډالر پوروړي يم. اوس ما غوښتنه له بانک او محکمې څخه دا ده چې دغه کسان ته وایي سمه ده تاسو خو اوس هم د 18 میلیون راکړي. همدا ډول څو پوروړي اعتراف کړي چې موږ دومره پوروړي یو، خو دومره نه چې بانک ویلي. خو تر اوسه له هغوی څخه دا کمی پیسې هم نه دي اخیستل شوي.
لکه لنه چې د کابل بانک د پیښې په اړه ځانګړې محکمې په کار پیل کړی، د دې محکمې په علني غونډو کې د پیښې اکثره تورن کسان حاضر شوي او په رسمي توګه د تورنو ادعا پرې شوې ده. خو اوس خلک په دې تمه دي چې محکمه به د افغانستان په بانکي سیستم کې د دې لوی رسوایی عاملینو ته څنګه سزا ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل بانک د فساد په قضیه کې د دوو پخوانیو جګپړو چارواکو په ګډون په دې پیښه کې د تورنو کسانو د محاکمې د وروستۍ علني غونډې نیټه به په راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره په یو شمیر دولتي ادارو کې د اداري فساد ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه د فساد سره د اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د عالی ادارې رئیس وبخی ډاکټر عزیز الله لودین سره یو ځنګړې مرکه لرو.
د 2009 نه تر 2012 نه چې دوی سروې کړې دي په افغانستان کې د فسادي ادارې اندازه کم شوې دي.
څو فیصد کم شوې ده؟
تقریبا 9 فیصد ده. نه 50 نه 50 ته کشته
شوې ده. یعنی 9 فیصد
کموالی راغلی. او
تاسو فکر کوئ په دې سروې وروسته دغه رپورت تاسو لیږلې دي چې په افغانستان کې د 2009 څخه تر 2012 پورې اداري فساد 9 فیصد رقم شوې دي؟ عوامل څه دي یا څه علت تاسو بولئ؟
ما زه نه پوهیږم چې علت څه شي. علت دوی نه دي لیکلي. زه فکر کوم په تشکیلاتو کې په قوانینو کې په دانور شانو کې دومره تغییرات نه دی راغلی. زه فکر کوم چې دا یو تاثیر روحي لري دا خلک چې موږ ته اوس مراجعه کوي دا مراجعه مخکې نه و.
د فساد سره د مبارزې د علی ادارې رئیس عزیز الله لودین د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خغلو اوریدونکو د لودین مرکه د ازادۍ راډیو د سبا سهار په خبری مجله کې بشپړ مرکه د سبا سهار په خبری مجله کې درته وړاندې کوو اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت ل ازادۍ راډیو
ایصف وی هغه پریکړه لا هم پر ځای ده چې د افغانستان ځینو زندانونو ته د افغان بندیانو لیږدول زندول یو. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له یو لړ څېړنو وروسته په افغان حکومت ته د بندیانو د بیا لیږدولو په برخه کې به دوی خپل تصمیم اعلان کړي.
ایصف ټینګار کوي چې تر څو د افغانستان د زندانونو د وضع په اړه پوره ډاډ ترلاسه نشي نو دوی به افغان حکومت ته د بندیانو لیږدول بیا پیل نه کړي. د ایصف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کټس د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه به د هغو سیړنو نه وروسته پریکړه وشي چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د زندانونو د وضع په حقله کېږي.
دا په دې پورې اړه لري چې له بندیانو سره مناسب او د نړیوالو معیارونو پر اساس چلند وسي. دا به زموږ د هغو څېړنو وروسته روښانه سي چې له هرو درو میاشتو څخه وروسته زموږ لخوا کیږي. له همدې سره سم به دې زندانونو ته د بندیانو د لیږد لړۍ بیا پیل سي.
ایصف دوه اونۍ مخکې د یونما لخوا د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناسم چلند راپور له خپرېدو نه وروسته وویل چې د دې هیواد ځینو زندانونو ته یې د بندیانو لیږدول ځنډولې دي. افغان چارواکو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او هغه یې له مبالغې ډک وباله. ولسمشر کرزی د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضع د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره او له یونما څخه یې هم وغوښتل چې له دې پلاوی سره څېړنو کې برخه واخلي. له دې وروسته د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤولانو وویل چې دوی چمتو نه دي د هغو بندیانو نومونه څرګند کړي چې د راپور په برابرولو کې ورسره مرکې شوي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال د افغانستان د زندانونو په اړه د ایصف او نړیوالو اورګانونو اندېښنې پر ځای بولی او ټینګار کوي چې باید د دې هیواد د زندانونو او توقیف ځایونو وضعیته رسیدګي وشي.
او د هم د دې خبرونې وروستی راپور د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون چارواکو هلمند ولایت د سولې د کور نوم ورکړی. د مدني ټولنې د فدراسیون د اتلس کسیز پلاوی د تیرو دریو ورځو راهیسې په هلمند کې د حکومتدارۍ او دولتي ادارو د کارونو په اړه د څارنې لپاره هلته تللی و او په دې لړ کې د هلمند د سلګونو اوسیدونکو سره هم مرکې او خبرې کړي. په اړه یې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نور حال راکوي.
د کابل څخه هلمند ته د مدني ټولنې د فدراسیون مشر او ګڼو راغلو کسانو د حکومتدارۍ درځونې او دولتي ادارو د کارونو د نظارت په خاطر د خپل درېیم او وروستي ورځې د سفر پر مهال په یو خبرناسته کې ول هلمند کې مثبت تغیرات راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومتدارۍ شینمونه جوړ شوې دي. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري په دې غړو خبرناسته کې ول د دولتي مزکو غاصب د صنعتي پارکونو په ټپه ولاړ کار د کرهنې په برخه کې مرجوان دي حرکت او د بوست صدی په ټپه ولاړ کار له هم غننګونې دي چې د مرکزی حکومت ځانګړی ته وچوته اړتیا لري.
د امنیت په برخه کې زموږ د خي حکومتداري د کمیټي استازو د نورو امنیتی تجهیزات او امکانات او هغه سہولتونه چې د هلمند خلکو ته په دې برخه کې مهیا شوی دي لدی څخه لیدنه وکړه. موږ دا پیدا کړ چې د هلمند تصدی ډیر ستونزې لري او دغه قوي او پیاوړي بیا رغونې ته ضرورت لري. دغه راز د هزارې او نجارې فابریکې او څه ډیر ستونزې لرلې. د مارکیټ نه موجودیت د دواړو فابریکو د فلجیدا سبب ګرځېدلې ده. دې نتیجې ته ورسېدو چې په ګډه به په ملي او نړیواله کچه د فابریکو د بیا رغونې او احیا لپاره به خپل ټول قوت په کار اچو ترڅو دا فعال شي.
انصاري ول د ولسوالیو یو لشکرګه د زرګونو کسانو د مرکو او لیدونو څخه وروسته هلمند ته د سولې د کور نوم ورکوه. خو دې ولایت ته په داسې حال کې د غنوم ورکول کیږي چې لا هم دوه ولسوالۍ دیشو او باغران او یو شمیر نور سیمې نه یوازې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، بلکې په شمالي ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د پوستو حیثیت لري او ډېری خلک لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. څارونکي د مدني ټولنې د فدراسیون دغه درې ورځنی سفر نیکپال بولي او هیله لري چې په دې ډول به په دولتي ادارو او کارونو کې کاغذ پراني، سست او ټکني پرمختګونه او نور چارې نه یوازې نظارت سي، بلکې مرکزي حکومت به د هغه خبرو څخه هم خبر سي چې ولایتي چارواکي د خپل چوکۍ د بقا او حیثیت په خاطر پټي ساتي.
قدرمن اوریدونکو،